قدر من اوریدون کو دا افغانستان دا سیاسی چارو چیرون کی کارپو او دا ملی پرمختگ دا رهبری دا شوراغلی شاغلی محمد آقا شیرزاد ام دا اوس دا کابل سخ از ما سر تلیفون پکر شدی غوالم دا افغانستان دا مهم مسائلو پالا دوی نظر رو پشتم جناب شیرزاد صاحب در حال سلام ریز مسلمون اونی کیلی اومنی دیر منن چیز مر بلنم دا مرکی دا پارو منن
سلامونه آشنا صاحب ډېره زیاته مننه تاسو ستاسو د همکارانو ټول نه یوه نړۍ مننه هیله لرم چې روغ جوړ صحتمند اوسېږې مننه
ډېره مننه مهرباني مو ده جناب شیرزاد صاحب د امریکا ولسمشر طالبانو سره ټول مذاکرات لغوه کړل او ویلي دي چې ترکه مزای چې په ما پورې اړه لري خبرې له منځه تللي دي او نو وایي چې طالبانو فکر کوي چې خلک وژني او ځان ته په خبرو کې غوره موقف اخلي همدارنګه نورې څرګندونې په دا اړه کړي دي دا چې ولې دا مذاکرات لغوه سول بېلابېل نظرونه موجود دي هم د سیاسي ښوونکو د لارې هم د افغانستان د حکومت و د امریکایي چارواکو طالبان د لارې ستاسو د نظره اساسي علت څه و چې دا مذاکرات لغوه سول؟ ډېره مننه
آشنا صاحب زما په اند باندې دلته مونږ چې څومره مطالعه لرو څومره معلومات لرو د لوړو چارواکو سره مو خبرې کړې دي د هغوی په نظر باندې او د هغوی په اند باندې زما په اند باندې دا خبرې د اول سر نه شروع شوې وې تقریبا داسې دوه اړخیزه خبرې وې هغه هم د پټو دروازو تر شا نه افغان ولس نه دغه فعلي حکومت چې په هر رقم حکومت دی خو اوس د چارو واګې په لاس کښې لري او انتخابي حکومت دی او قانوني چارې مخ ته وړي دی هم شاته شوي وو د دې په خاطر باندې چې د خبرو اصلي لوری یا د خبرو اصلي موخې ولس سره او د هغه چا سره چې په رښتینې توګه باندې واک لري هغو سره شریک شوی تقریبا دا لږ نوې سمې په سمه توګه نوې مخته روانې او زه داسې فکر نه کوم چې دا خبرې په دې خاطر باندې لغوه شوي د امریکا مشر یا رئیس جمهور چې ګویا دا د امریکا او د طالبانو تر منځ خبرې وې او طالبانو جنګو ته زور ورکړلو بلاخره بهته دا دوه ورځې مخکې د دوی یو چارواکی او دولس تنه نور سربازان یې امنیتي کارکوونکي د دوی په انتحاري حمله کې شهیدان شول نو په دې یا مړه شول یا له منځه لاړو نو په دې خاطر باندې دا خبرې لغوه کړې لاملونه زما په اند باندې دا وو چې دوه غټې ستر عمده پېښې دلته خلک تحلیلوي او زما په اند هم دا صحیح ده سمه ده یوه خبره دا ده چې په خپله د امریکا په رهبرۍ کې د دغې هوکړې په باب باندې ستونزې وې او مخالفتونه وو تاسو یې بېلګه ولیدله چې خپله دا د امنیت شورا رئیس یې نن سهار یا پرون د وظیفې نه لرې کړلو د امریکا جمهور رئیس همدا ډول وزیر خارجه دې هوکړې ته حاضر نه وو په خپله علني وویلي چې زه دا هوکړه نه امضا کوم دا تاریخي مسؤلیت نه اخلم وزیر دفاع په همدې ترتیب پخوانیو لس دولسو سفیرانو چې په افغانستان کښې سفارتونه کړي وو هغوی ټولو په ګډه یو لیک ولېږلو د ترامپ ته او دې نورو ته چې دا کومه هوکړه چې تاسو کوئ دا د امریکا په نیکنامۍ نه ختمېږي دا په بدنامۍ ختمېږي او په افغانستان کښې به ډېر زیات جنګونه چې دوه نویم کال جنګونه به یې بېخي ساری نه وي دلته به داسې جنګ وشي ورانۍ به وشي خرابي به وشي او په نړیواله سطحه به امریکا ته یو بدنامي پیدا شي داسې سوله باید ونه شي نو سوله چې کېږي باید په لومړي قدم کښې نه یوازې دوی په دوو مواردو باندې هوکړې ته رسېدلي وو چې یو د افغانستان نه به طالبان د امریکا او د ده متحدین ته خطر نه پېښوي او بل به د القاعدې سره روابط کته کوي او دویمه خبره دا وه چې د دوی عسکر به وځي مګر دا دوه خبرې چې اوربن او د بین الافغاني خبرې دی افغانانو ته پرېښې وې داسې په دې نظر باندې دلته اختلاف پیدا شولو که دا خبرې چېرې طالبان د افغانانو سره کولی بین الافغاني خبرې کولی نو بیا ضرورت دا دونه د نه میاشتو اوږه ډیالوګ ته نه وو خو دوی نه کولی دوی خو هېڅکله تر دانه نه هم حاضر نه دي چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي هغه وایي چې کله امریکایان ووتل موږ بیا د افغان حکومت سره خبرې کوو دا د دوی خبرې هم نه دي دا خبرې زما په اند باندې داسې په کوټلي توګه باندې زر کوم چې دا خبرې د پاکستان د نظامګرانو انتخاب د استخباراتو خبرې دي هغوی ورته وایي ځکه هغوی اوبه خړوي مایان پکښې نه شي هغوی خپلې ګټې معتبرې دي نسبت تر دې نه چې په افغانستان کښې دې یو مستقل او آرام او سوله دوست هېواد وي او تلپاتې سوله دې وي ځکه تاسو ولیدې نواز شریف ورور چې د پنجاب اعلی سر وزیر اعلی دی کار شی دی چې کشمیر په اور کښې سوځي باید کابل هم وسوځي کشمیر له وګوره او کابل له وګوره یعنې د دوی داسې سرسختانه دښمني لري د افغان ولس سره او د افغان خاورې سره نو بدی خاطر باندې دی نه میشت او دا ډیری وړي وړي خبرې دې په نظر باندې هو پر تور دې نو دا د افغان ولس لپاره یاد او سنی د جمهور لپاره دوی لپاره د منلو وړ نه وي ولی په بل اړخ کې مطالعه کې آشنا صاحب یو چانس وو د مذاکرې میز ته هغه دوه متخاصمې خواوې سره ناستې وې ولی د ما په آن باندې دا متخاصمې خواوو به داسې هوکړه کړې وای چې په لومړي کې اوربند او د اوربند په څنګ کې بل لوری افغانستان حکومت و بل لوری مثلا نړیوال و بل لوری مثلا ملل متحد و امنیت شورا و دا ټول یوه اجماع جوړه کړې وای او جنگ مردود شمېرلی وای او بهرنیو یا ګاونډیو هیوادونو ته چې په دې چارو کې مداخله کړي هغو ته یو سور خط کش کړی وای او مداخلې او کومکونه یې د مخالف لوري سره قطع کړي وای او د دواړو تر منځ یو دایمي اور بند شوی وی په یو نړیوال کانفرانس کې په یو نړیوال اجماع کې نو دا د افغانانو غوښتنه وه او بلاخره افغانان سره ناستې په منځ کې په اور بند په جنګ کې مثلا دوی وګوره یو طرفه هوکړه نهایي شوه چې خلیلزاد راوړله د جمهور ته یوه کاپي ورکړه بل طرفه دوی په کندوز او په بغلان او په فراه او په دې ځینو کې حتی په کابل کې دوی جنګونو ته زور ورکړلو نو جنګ او سوله دا دواړه خو سره ډېر متضاد شوینه دي زما په نظر باندې دغه ټول لاملونه یا دا ټولې دغه پېښې راپیدا شولې ولی طالبان په خپلو خبرو کې وایي چې موږ که خبرې کوو د افغان سیاسیونو سره کوو په نړۍ کې هم داسې یو مثال څه د یو سیاسي شنونکي په حیث د یو سیاسي کارپوه په حیث باندې یو یو نړیواله رادیو چلوې خپرونه لري تا به داسې کلی یو بېلګه نه یې لیدلي چې د وخت حاکم چارواکي چې اجرایي قوت دی پارلمان دی نورې قواوې دي دلته هغه د ناستې دي او هغه څوک چې پور ناستې وي لکه بسم الله محمدي یا تمام نور یا داخلوال یا حامد کرزی یا بل د لاړ شي او د سولې تړون دي امضا کړي نو تا جنګ خو د حامد کرزی سره نه دی نه دی تمام نور سره یې تا جنګ خو د اوسني حاکمیت سره دی یې تا جنګ خو د دې سره رشته د حاکمیت رڼنګ کې او خپل عمارت ځان ته راولي بله په دې هوکړه کې یوه غټه خبره د عمارت خبره هم وه او د دې طالبانو د دې نړیوال هویت نه هم برخوردار وو د لحاظ باندې اوسني حکومت یا اوسنیو خلکو سیاسینو د دې مخالفت وکړو بله خبره مې د لامل د دې اصولو چې دلته په داخل کې هم دغه حکومت او سیاسین چې ځان ته وایي دوی هم په یو واحد نظر واحد آواز باندې د افغانستان د مسالې د حل او د افغانستان د ملي مسایلو د ملي مسلو د حل لپاره یوه خوله نه دي یوې د یوې دیدګانه چړي بل د بل دیدګانه چړي بل مثلا یو خوا ځان نږدې کوي یوې خوا ته بل بلې خوا ته ځان نږدې کوي نو په دې لحاظ باندې دغه ټول لاملونه د دې سبب شول چې د سولې خبرې نه په یوه ټویټر باندې بندې شولې بلکې دا د سولې خبرې نیمګړې وې او نیمګړې پای ته ورسېدلې او تر څو پورې چې دغه نظریات چې ما سره وړاندې کړل تر څو چې دغه ته حاضر نشي دواړه خواوې ټولې خواوې او دا چې په ښکاره توګه باندې د افغان ولس د وینو د بندولو لپاره یو ګام وانخلي امکان نه لري چې دایمي سوله دې راشي او د دوه نوي د جنوا پېښه خو موږ او تاسو د سترګو لیدلی حال دی چې افغان ولس څومره قرباني ورکړله دا ډول پېښې یا دا ډول هوکړې یا دا ډول د تړل دروازو ترمنځ فیصلې زما په اند باندې افغان ولس په ګټه نه وو او یو ښه چانس د لاسه ورکړل شو یا یې نه غوښتل قصدن چې دا چانس عملي شي او یا صداقت او رښتینولي موجوده نه وه
مننه د بلې لوري د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویل دي کچیر طالبان د وربن وکړي او بین الافغاني خبري پیل کړي د مذاکرات به بیرته پیل شي ستاسو د نظر ای طالبان به د تعزیر سي چې وربن وکړي او بین الافغاني خبري پیل کړي او امریکا په دې باندې بیا اعتماد وکړي چې خبري پیل کړي
زما په اند باندې پمپیو دا خبره جوړه او بیا بیرته بیګا مثلا پاتو به جو باندې رئیس جمهور ویل چې ما دا د څه تړلې دا دا خبره مړه ده د ما لپاره هغه او د پمپیو خبرې هغه پمپیو خو د خارجه ده هغه ډیپلوماټیک خبرې کوي ځکه چې په امریکایي ادارې باندې ډیر زیات فشار دی د نړیوالو دی لکه د روسیې د چین د نورو هیوادونو د دوی ورباندې فشار دی همدا اوس څوارلس تنه امریکا د سیاسي غړي د پاکستان ته تللي دي هلته په مذاکراتو بوختي امریکا وغواړي او فشار به واچوي په پاکستان باندې نه په طالب باندې دا شودي ده هېڅ امکان نه لري دا ونه شي چې دوی اوربند ته غاړه کېږدي د اوربند نه وروسته بېرته خبر ته راوګرځي او خبرې وکړي که په رښتیا سره د امریکا د پالیسۍ دا غوښتنه وي چې باید اول اوربند وشي بیا باید خبرې وشي ستونې ده سل فیصده ده په دې شرط چې هغه اصلي حامید دی چې دی چې هغه تر فشار لاندې را وړي په هغه کومکونه بند کړي او په نړیواله سطح باندې دا مسله طرحه کړي او ده ته داسې په ډنګ پیلو توګه ووایي چې وروره بس ته یو څلوېښت کاله دا خاوره ووژله اوس هلته موجودیت لرم زه خپل عسکر هلته نه غواړم چې پرېږدم زه کال له انتخابات لرم دا لرم هغه لرم ستونزې لرم اقتصادي مصارف لرم دا لرم او ته دا دا مسلې نه تېر شه نو که دوی غواړي دا واضح خبره ده چې دوی حاضرېږي خبرو ته هېڅ امکان نه لري چې حاضر نه شي او که دوی ونه غواړي همدغه تنانه بیا د لغمانیانو خبره بس ستونزه به په ځای پاتې
په عین حال کې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د دغه سازمان استازي پر حکومت او طالبان دواړو ټینګار کړی دی چې د جګړې پای ته د رسېدو لپاره خپلو کې ژر تر ژره خبرې پیل کړي تاسو د ملګرو ملتونو د استازي دغه غږ څنګه څېړي آیا طالبانو حکومت به مثبت جواب ووایي همدارنګه ولې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دو خبرو کې مستقیمه مداخله نه کوي چې دواړې غاړې سره کښې نه وي خپله
زما په اند باندې خو اشنا صاحب ستونزه همدلته ده اساسي نړیوال ځواک یا نړیوال هغه یوه اداره چې ده چې ملګري ملتونه ورته وایي د امنیت شورا فیصله او پرېکړه ما واورېدله ډېره انساني په دې وه چې دوی دواړه خواوې وهڅول چې دوی باید اوربند وکړي او خبرو ته کښېني بله لار وایي نشته دی او ناټو هم په همدې نظر ده ناټو د استازي خبرې ما پرون په کندهار کښې واورېدې هغه عینې خبرې وې چې بله لار نشته غیر د خبرو د ډیالوګ نه باید ډیالوګ وکړي که طالبان څوک پرېږدي مستقلانه عمل ته او دوی په رښتیا د افغانیت او د انسانیت دپاره مبارزه کوي باید دوی د خبرې له رامات شي او دا چې نړیوال ولې په دې اوسنۍ دا نه میاشتو پروسه کښې اخوا ته څنډې ته وو او یوازې دوو قطبونو یا دوو خواوو په خبرې کولې نقص همدلته وو غلطي همدلته وه په ټوله دنیا کښې دا ایتوپیا کښې مثلا روغه وشوله دا ایتوپیا په دوو برخو وویشل شوله ملګرو ملتونو وکړل دا مثلا په تاجکستان کښې دا پېښه وشوله تاجکستان خلک بېرته لاړل خپل هېواد ته سوله راغلله د ملګرو ملتونو دفاع نه وشوله او په نورو هېوادونو کښې هم چنان همدارقم نو زما شخصي نظر هم دا دی چې ملګري ملتونه باید داسې د درېمګړي یا مثلا د لرې ځای نه یو آواز پورته نه کړي باید رسمي مداخله وکړي او دا په ګوته کړي چې څوک دوی ته نقش نه ورکوي څوک دوی ته اهمیت نه ورکوي دا اوس یوازنی انتقاد چې په خلیلزاد او د ده په پارکچیانو هغه همدا وو چې مثلا ملل متحد او د نورو نقش په دې کښې نه وو یوازې دوی مخامخ خبرې کولې څه امریکا غواړي څه طالبان غواړي څه امریکا غواړي چنې سره وهلې نهه میاشتې او هغې باندې هم هېڅ کار نه وو او خپله دلته په کابل کښې هم د دې حاکمیت ګناه په همدې کښې ده چې دوی د ولس سره هېڅ شی نه شریکوي هر څوک د ځان نه او د میډیا نه تا نه ما نه چې اورېدلي دا خبرې کوي دوی باید د ولس سره شریکې کړي او دا چې د ولس سره شریکې نه دي نه کړي سرنوشت به داسې وي لکه د 2009 کال ډاکټر نجیب هم یو لوی نقص په همدې کښې وو چې هر څه یې د ځان سره او د څو محدود یاران سره شریکول په داسې حال کښې چې ولس ورسره وو لوی ګوند ورسره وو وسلوال پوځ ورسره وو او دا تنا پات شو بلاخره په تنایي کښې هغه دی د کوم سرنوشت سره اخته شولو نو زمونږ مشوره هم دا ده اوسنۍ ادارې ته چې ولس سره یې باید شریک کړي همدا اوس ولس که رښتیا د افغانستان د اوسنۍ حاکمیت یا د افغانستان د رژیم د منځه وړل یا مرکزیت د منځه وړل یا مثلا د افغانستان نورې ملي مسلې په منځ کښې وي ولس ته دې شریک کړي چې ولس نور شی نه لري مظاهرې کولی شي ولس څوک نه لري کاربندي کولی شي ولس څوک نه شي نه لري خپل آواز ټول نړۍ ته رسولی شي دوی هم چوپه خوله ناست دي ملل متحد هم یوه اعلامیه باندې خو نه جوړېږي او یا مثلا په یو ټویټر باندې نهه میاشت خبرې په یو ټویټر بېرته بندې شولې ملل متحد یې وایي په ډمپېله توګه باندې ټولو ته زده خلو خواوو ته چې د حل لاره دا ده چې ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې ور نړیواله اجماع باید جوړه شي او په یو بېطرفه هېواد کښې باید جوړه شي ټولې زده خلې خواوو باید را شي اوربند باید وشي څوک چې اوربند نه کوي هغه باندې تعذیرونه راولي هغه باندې فشارونه راولي هغه باندې بندیزونه ولګوي تر څو پورې دی مجبور شي اوربند وکړي چې اوربند وشي او مخامخ خبرې وشي افغان حکومت هم په یو آواز که سیاسي نه دي که حکومت یې دی دوی په یو آواز باندې یوه ګډه ستراتیجي جوړه کړي تر څو پورې وکولی شي د هېواد حل لاره یو څلوېښت کاله وشولو افغانستان کښې وینې تویېږي په یو نامه او بل نامه باندې مداخلې روانې دي استخبارات خپل فعالیت کوي ولسونه وژل کېږي او قرباني ټول ولس ورکوي اشنا صاحب که تاسو په هېواد کښې دننه وایي او تاسو لیدلي وایي تاسو باور وکړئ چې په دې وزیر اکبر خان کښې یو ایمرجنسي روغتون دی د خارجیانو وینې وڅه کېږي که ته چا سر بستر ته لاړ شي د قبول دی مړ ځای ته لاړ شي شهیدان ځای ته لاړ شي په خپلو شخصي پیکپو مایکپو کښې راوړي وو مړی پکې وراچ شو په یو کټ کښې ورغورځوي وړي هر سړی خپل مړی دی مړي مراسم نشته دی رسیدګي نشته ورته بېحده ډېره ولس قرباني ورکوي او د دې ولس د قربانۍ په خاطر باندې د ټولو خواوو دنده وظیفه دا ده که رښتیا افغان یي افغانیت بري د افغان مور نه زېږېدلی یي باید سولې ته په هغه د سولې په اصولو باندې ترجیح ورکړي او بهتره وبولي جنګ د حل لاره نه ده او نه په جنګ باندې په دې یو څلوېښت کالو کښې هېچا واک ونه نیولو او نه به په جنګ باندې نه یوه ډله نه بله ډله هېڅ خوا به برای ونه ویني ستونزې به وي جنګ به وي وینې به تویږي د سولې لارې بهترین لار ده خو اصول لري هغه اصول یې باید مراعت شي چې ما مخکې ورته اشاره وکړه
مننه تاسو مخکې پاکستان ته اشاره وکړله ده دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت هم نن دا وویل د طالبانو د امریکا د خبرو د درېدو په اړه خواشیني څرګنده کړله او بیرته یې عاجل د پیلېدو غوښتنه کړې ده ستاسو د نظر د دوی علاقمندي په دا خبرو کې څه ده او همدارنګه پاکستان څه موخې لري او آیا دوی به پر طالبانو دا فشار واچوي چې دوی هغه سوله وکړي یا په افغانستان کې د سولې دپاره عملي کار وسي
اشنا سې زما په اند باندې پاکستان ټول عمر دوه مخی سیاست کړی د درواغ وایي مکاري کوي دا درې ورځې مخکې د افغانستان خارجه و سرپرست وزیر رباني هم تللی وو هلته د چین خارجه وزیر و د پاکستان وزیر و دا درې واړه ناست و یو امریکایي هیئت هم تللی دی پټ هلته سفر لري ولې دا ټولو خبرو په ارتباط نه هلته هم همدا خواشیني ده او باید خبرې وشي او باید سوله وشي او دا وشي دا د باید خبرې اساسي زور او قوت په امریکا کښې دی که امریکا همدا اوس پاکستان باندې خپل کومکونه بند کړي ده چې مخکې څومره مخکې عمران خان تللی و او هلته ډېر استقبال شولو او بلاخره یې هغلته د سره بعضې د قرضې په هغه بانک جهاني او نور قرضې ورته ورکړلې یو څه امتیاز یې ورته ورکړلو که همدغه د فشار په پاکستان وارد شي اساسي موره اساسي ستونزه هلته ده او د درواغو په حساب باندې خو لا یو څلوېښت کاله ته وایي دا څومره صدر اعظمانو څومره جمهورانې لاړل دا یو خبره کوي چې موږ مداخله نه کوو موږ د ورورۍ همکاري کوو او موږ یو مستقل افغانستان غواړو چې موږ په ګټه د همسایمو چې جنګ پکښې نه وي ولې جنګ چا بل کړی کوټ شورا چېرته ده د پېښور شورا چېرته ده دا نورې شوراګانې چې دي دا مریضان چېرته تداوي کېږي دا مشوره دغه اوس چې دوی پاسپورټونه وخت روسیې ته یې سفرونه وکړه دوه ځلې پاکستان ته یې وکړه دا په کوم پاسپورټ ولاړو دا ټولې خبرې چې غوا توره د شودې سپینې دي دا واضح خبره ده او امریکا خو یې تر موږ ځکه ډېر پېژني چې هغوی خو په دې کښې استخبارات قوي کار کوي الله د هرې مشورې د هرې ناستې او د هر ګړۍ او قدم نه یې خبر دی چې په ایران نه مسعود وکه څه نومېدلو هغه د هیبت الله نه مشر مخکې چو هغه را روان و د بلوچستان په دشته کښې ویشتلی شي ولې دلته هیبت الله یا بل نه شي په نښه کولی یا پاکستان باندې فشار نه شي را وړلی دا ټولې خبرې دي اساسي خبره دا ده چې د دوی د پاکستان سفیر د خبرو خو زه قطن نه باور لرم د یو 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 څلوېښت کلن د سترګو د لیدلي په حال باندې دوی درواغ وایي دوی همېشه مکارانه سیاست کړی یوازې خپلې ګټې لټوي او د امریکا نه امریکا ته ځان سپین د سولې هغه ښیي کوتره ښیي دا سال کښې چې اصلي فساد همدلته دی او امریکا دپاره په کار ده که رښتیا غواړي چې په امن کښې د عسکر ووځي او افغانستان کښې دی په د یو شکست خورده قوت په توګه د یو بدنامه په بد نوم په نامه ونه وځي او دلته یو ښه نوم پرېږدي او افغانستان سره وروسته پایداره دوستي ولري اقتصادي مرستې وسي وکړي نړیوالې مرستې را جلب کړي او امریکا د افغانانو سره واقعا مرسته وکړي ښه خبره دا ده چې په پاکستان باندې فشار واچوي او دا ځل د قطن طالبانو څه خبرې نه کړي د پاکستان د حکومت سره دې وکړي هغو سره چې نه دی چېرته ورځل د هغو سره مرسېږي په داسې حال کښې چې پاکستان وایي یو څه عمل یې بل څه دی زه خو باور نه لرم
مننه کابل کې تېره ورځ یو ځل بیا د احمدشاه مسعود په نامه یو شمېر طرفدارانو ګډوډي جوړه کړله او د ګارنیزون افسر ووژل سو او څو ملکیان زخمیان سوله په داسې حال کې چې ګارنیزون دوی ته پخوا موال ورکړی وو ستاسو د نظره دغو بندوباریو اصلي عامل څه دی په داسې حال کې چې عبدالله عبدالله د دغه ګارنیزون د دې عکس العمل په مقابل کې دغو په مقابل کې ښوللی دي غندلی دي تاسو دغه علت څه بولئ چې دوی هر کال ولې په افغانستان کې په خاص ډول په کابل کې همداسې ګډوډي اچي
دوی خو د هغه تعداب نه او د اساس نه چې وګوري په کابل کښې دوی ټول هر کال یې په دغه نامه باندې چې موږ د ګویا د احمدشاه مسعود تلین لمانځو دوی لس دولس کسه نور بې ګناه افغانان شهیدانوي وژني تېر کال د همدغې ورځې مناسبت باندې د یزیدیار دی که چای دی هغه زوی پکښې مړ شو لس پنځلس تنه نور مړ شو په جنازه باندې ځان مرګی وشو سخت دی گارنیزون کمانډانو دوی ته متواتر خبرداري او اعلامیه ورکړې وه چې په ښار کې مارش دی تاسو حق دی په موټرو کې لاړ شئ وګرځېږئ بیرغونه وګرځوئ واکسونه وګرځوئ ولې وسله او چاکو بوسپنجه باید چا څه نه وي دا اوس هم گارنیزون په دوی ډزې نه دي کړې چې مثلا د دوی نه څوک وژلی دی گارنیزون پیرې ګزمې د دې امنیت نه ولې دوی ډزې کړې دي په یو بیچاره سرباز باندې چې نه اولادونه یې مړه شوي دي ول په دې تعصب سره چې د کمپاین شپې ورځې دي د کمپاین وختونه دي عبدالله خپل بایللی نوم چې په دې خپله شورا نظار و په جمعیت کې بایللی و او ده ته دا چانس موقع برابره شو چې دی هلته د خیمې ته لاړو د احمدشاه مسعود د نوم نه په استفاده د هغه د زوی مداحیې صفت کول او بالاخره هم یې دا وویلي چې دا وسلې چې څوک ګرځوي دا غیر مجاز دي او هم یې دا وویلي چې ګارنیزون د دغه خلکو سره او بادشاهانو سره چې کوم بد برخورد کړی دی دا زما د تایید وړ نه دي او دا باید پای ټکه کې ول شي او دوی ډېر بد کار کړی دی په داسې حال کې چې هلته دوه شهیدان پراته دي یو نه بچیان پاتې دي او د بېګاله د ډوډۍ پیسې نه لري او تر ازار په ښار کې د ټوپک او توپانچو د بوکس پانچو د برچو سره ګرځه او حتی د ښار نه هیڅوک د کور نه وتل نه ته په ښار کې ګرځې احمدشاه مسعود چې مړ دی یا مثلا ترور شوی دی تاسو د هغه دعا وکړئ تاسو ورشئ ورته ووایئ چې الله دې رحم ورباندې وکړي تاسو خیراتونه وویشئ تاسو وریجې پخې کړئ الوا پخې کړئ کوم ځای چې یادګاري څلی دی په هغې باندې ګل مرکې دی تاسو دې حق نه لري چې تاسو د مصالحانه را وځي ښار کې دوه درې سوه موټر هر څوک چې مخې له درځي هغه وګولئ دا یو عباشانه عمل دی دا یو تخریبکارانه عمل دی او دا عمل ګارنیزون ډېر په ټینګه باندې د دې مخنیوي دپاره دوی ونیول بندیان دي او نن هم وزیر داخله اعلامیه صادره کړله چې دې هغه سرباز چې د ګارنیزون سرباز و د هغه قتل په جرم درې کسه چې په دې کې لاس درلو ډزې کړې وسله یې جنایي کریمینال تثبیت کړې ده هغو ته به جزا ورکول شي ولې په تعصب سره چې پوځیه کوپي په نوم کومه یوه څوک یوه ښځه د هغه و یو پخوا چېرې وکیل مکیل تېره شوې وه پیسو مایسو راغلي وه او دا عبدالله چې د همګرایي او د یووالي دا چېرې وایي د افغانیت نه دی منکر دی د اشوبګرۍ دی ملاتړ کوي او د خپل کمپاین په خاطر باندې د ګډوډیو طرفداري کوي او د داسې خلکو چې هغه اوباشان دي ښار کې امنیت خرابوي وضع خرابوي بې ګناه سرباز وژني د دغې بې ګناه سرباز پوښتنه ته ول نه کوي چې د یو اوباش چاته یا حکومت څپړه سوک څپړه به د ګارنیزون نفر وویلې د هغه نه دفاع کوي په تعصب سره چې په افغانستان کې دا بدبختي ډېره ده او دغه چې ځان ته سیاسیون وایي یا دا چې ځان ته د همګرایۍ او د اتحاد او د یووالي او د همبستګۍ او دوه درې خر شوي پښتانه بیا راځي به دته چپن وراغوندي لونګۍ ورپسې راي افسوس دی د هغو پښتنو افسوس دی د دې افغان ولس چې تر څه وخته پورې به دوی ویده وي دوی باید ویښ شي او باید دغه د هره دوره کې چې څوک کاندیدېږي دوه دورې د کرزي سره څه ځان کاندید کړو دوه دورې دغه د اشرف غني سره دوه دورې د دا هره دوره کې همدا کاندید دی او په هره دوره کې دی شرمېدلی دی او بیا هم د افغان ولس په مقابل کې دی د افغانانو سره دښمني لري د امنیت سره دښمني لري د سولې سره دښمني لري او د خپلو اوباشانو او خرابکارانو طرفداري کوي دا ډېر غلط و او دا د یو شهید یا د یو سړی چې د یو چا مشر یو مړ شوی د هغه د شان سره مناسب نه ده هغه اصول لري اسلامي اصول لري دعا دی ختم دی یو ګل په کې خول دي او د هغه یو ښه کار یې که کړی هغه یادول دي که چیرې کړی یې ښه کار او نور دا نه ده چې ته سراسر راوځه نور عام خلک هم وژنه
مننه د دغه سی پیښو همدارنګه د سولې د خبرو او د دغه جنگ او دغه وسنی بحران د هر په اړه تاسو د ولس څخه یادونه وکړه د ولس ترګي او امید دغه سیاسي ګوندونو شخصیتونو روشنفکرانو ته دي ستاسو د نظر دی ولي داسې رول نسی لوبولی چې د خلکو آواز ورسوي او همدارنګه د دغو ټولو ناخوالو او بحرانونو مخه ونیسي او خپل ګډ ژغ پورته کړي
ډېر ځای په ځای یو ښایسته پوښتنه د وکړه اول دا سیاسي ځواکمن ګوندونه چې واقعاً دغسې په ملي پروسه کې او دغسې ګډوډیو په مخنیوي کې او د ولس سره همغږي پیدا کړي دا تقریبا دوی دوه درې لاملونه څېړي هغه لامل یې دا دی چې امنیت نشته دا لامل یې دا دی چې زه مظاهره راوباسم زما امنیت څوک نشي سبا له زه پکې مړ کېږم دا لامل یې دا دی چې زه کله ولسونو ته نه شم تللی حجرې ته او درې ته نه شم تللی خو ډېرې بهانې او دا واغه کوي مګر دا بهانې دي سیاسي ګوندونه دغه څو کاله وشول دا د 2001 کال نه په دې خوا چې د 13 کاله پوره شو د سپتمبر د 12 نه په دې خوا چې یو منپاز دیموکراسي خلاص شوی دی په اساسي قانون کې د سیاسي احزابو لپاره اجازه ورکړې ده متاسفانه اوس هم احزاب په خپل سلوک او په خپل طرفداري او پلوي باندې جوړيږي. یو لوی ځواک د جوړول لپاره خودګذري او صادقانه گذشت دا نشته دی. مختلف ډلې مختلف پخواني ضوابط او روابط پخواني آشنایی پخواني زړه زړه پالل د مړو پالل د دغو دای اکثریت د دوی په غاړه دی. د هرې یوې ډلې څه چې کینی هماغه زوړ زړه پالنه هماغه چې د هغه بدیل بل نه ویني په اوسني نسل کې هېڅ د هغوی بدیل او ځای نه ویني. یووالي روحیه کې سل بهانې او سل دلایل لټوي. همدا یې لامل دی چې دوی نشي کولی چې یو پراخه ولسي ګوند جوړ کړي، یو پراخه سیاسي ځواک د روشنفکري ځواک جوړ کړي چې دوی وکولی شي چې په هر تریبیون کې په پارلمان کې په بل ځای کې استازي ولري دوی د آواز پورته کړي. زمونږ دغه یو ګوند چې زه ورپورې تړاو لرم د افغانستان ملي ترقي ګوند، دا ما د درې ورځو راهیسې پاکشاري مواچوله چې یو آواز پورته کړي یو هغه وکړي. بالاخره ایله په دې وتوانېدلم چې یوه اعلامیه یې ډېره معقوله اعلامیه او ډېره دقیقه اعلامیه نن چې هغه متن ما ته رالېږلی او ما یو څو ټکي مکې سره پکې اصلاح کړو ته مې چې دا نشر کړې اعلامیه به نشر کړو. نور داسې توقع که د دې سیاسي ګوندونو نه ولري چې لکه څنګه چې په نورو نړۍ کې لري او لکه څنګه چې دلته باید وي او شاید وي وخت شته دی ورته، او د وخت په تېرېدو سره دوی خو ډېر زیات بهانې په جنګ او په امنیتو راچو. دا یو خو زما په اند باندې ډېرې ستونزې چې موجودې دي همدا اوس د کمپاین په دوره کې چې زه ګورم همدا اوس چې د دوی دغه خبرې اورم ما دلته د ډېرو زیاتو د وطن د ګوند یوې شاخې سره مې خبرې وکړې، د ملي یووالي یوې شاخې سره مې خبرې وکړې. وایم د ګوندونو سره مې چې وکتل ګوندونه همدا اوس دیدګاوې او نظریات چې لري دا دومره سره متفاوت دي او دونه زاړه پالې دي او دونه په زړو مرضونو باندې اخته دي چې دا د یووالي هغې ورسره ډېره کمزوري ده، روحیه ورسره کمزوري ده. موږ دا یوازې دا د خلکو خونې دا یو څو ملګري چې دلته هلې ځلې کېدو ته هم په یو مین سترګې لرو. ولې متاسفانه دلته بیا یو تعداد راغله قیوم شیرین په نوم باندې هغه راغی او د خلکو نعتسونه ټولولو غونډې کوو موږ دا ګوند جوړو بل جوړو بیا حافظ الله امین زوی هلته په المان کې یو ګوند اعلان کړو بل هلته اعلان کړو سالارزیانو دی په یوه نه بل نه دفاع کړي بل د بل نه کړي بل د بل نه کړي واحد نظر نه لري سیاسي ګوند او ټول ته داسې دي هغه په سترګه ګوري. اوس هم داسې فکر کوي چې زه مثلا زه د آشنا ګرم او بس دا خبرې زه نه کوم د آشنا کوي یا بل ویدا نه کوم. ولې موږ دا ټول سره مې ویلو چې اورو د دې خبرونه تېر شي دا زړې خبرې دي دا تېرې خبرې دي. اوس د وخت غوښتنه ډېره زیاته بدله شوې ده او ډېره بدله شوې ده. خپل تاریخ غواړي چې یو څه ژوندي پاتې شي او سره یو شي متحد شي او یو واحد نظر ولري. متاسفانه زه خپله ولا ډېر مایوسه یم تر دې یو تعداد خلکو نظریات مې چې اورېدي دا د مشر ګل ولدو پرون دوه ساعته مو خبرې وکړه ما خپل ټول هغه به ولو لوی ترکه د سو لوی ترکه ما یې دا لوی ترکه بېخي د سو چې په نابغه شو اوس هغه راځوندی کېږي. بالاخره تا ته لارښوونه کوي تا ته مشوره درکوي دعا ورته وکړه مړ شو خدای دې وبښي. نور اوس ته تا باندې څه شوي دي او بل سره چې کېني هغه په بله خوا باندې بل یې په بله خوا باندې یو دا روشنفکرانه هغه بچګرانه مرضونه لري ولاکه یو بل سره هغه کې. متاسفانه زه خپله نه پوهېږم ما خپلې هلې ځلې وکړلې اوس هم لګیا یم دا څومره دا شلته یم بیا هم کوشش کوم.
مننه. په دغسې یو حالاتو کې چې د یوې خوا د مذاکرات ودرېدل د بلې خوا طالبانو حکومت جنګ ته زور ورکړی دی او همدارنګه د انتخابات هم په دغه حالت کې روان دي او روشنفکرانو ګوندونو هم په دغه حالت کې دي چې تاسو وویله د دغه ټولو ناخوالو په وجود کې راتلونکی تاسو څنګه څېړي چې راتلونکی به د افغانستان کومې لور ته ولاړ شي؟
تلن خو آشنا صاحب بلاکه سړی هېڅ پیشبیني کولی شي د یو انسان په توګه دي یو افغان په توګه باندې چې حالات به کومې خواته ځي. خو که جنګ زور واخلي قرباني بیا هم ولس ورکوي د هېڅ څوک قرباني نه ورکوي. هغه به د اسمان نه په بم ولي او دلته به یې لاندې عسکر په انتحار کې مري په بله کې مري. ولس قرباني ورکوي د حل لاره جنګ نه دی. جنګ یو څلوېښت کاله وسو او په دا حالاتو کې چې سیاسي ګوندونه هم دا ډول دي او دا دلته انتخابات هم یو طرفه کمپاینونه روان دي په زور درب باندې. اول ته امنیتي حالات ډېر ګډوډ دی. زه خو خپله ډېر خوشبین نه یم او که واقعي توګه باندې دغه انسانان چې واک په لاس کې دی دوی د وطن دی خلکو د آرامښت او د ښېرازۍ لپاره گذشت وکړي او د واک او چوکۍ په خاطر باندې د پیسو او د فساد په خاطر باندې هغه ونه کړي خلک ونه وژني د حل لاره شته. هېڅ داسې مشکل نه شته چې هغې ته د حل لاره پیدا نه شي. په دې شرط چې صداقت موجود وي په دې شرط باندې چې واقعا ولس استازولي وکول شي. زه خپل تشویش لرم، اندېښنه مې ډېره ده، ولې بیا هم امکان لري چې داسې یو تغییر و تحول راشي چې د افغانانو اوښکې پاکې کړي او په دې وطن کې تلپاتې سوله راشي. او په همدې هیله باندې چې تلپاتې سولې راشي په هغه اصلي معنا باندې، نه د یو هوکړې چې هغه د سولې په ځای بیا دلته خانه جنګي شروع شي، کور جنګي شروع شي او د خلکو وینې توی شي، ور سړي کټګۍ بار کړي، څوک یو خوا تښتي او څوک بله خوا تښتي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپوه او د ملي پرمختګ د رهبري د شورا غړي ښاغلي محمد اقا شیرزاد، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه زیاته مننه، تاسو ته برلتوبونه غواړم.
ډېره مننه، ډېره مننه، الله دې سپارم، خدای پامان.
مننه، د خدای پامان.